د ډیوا ټلویزیون په خبری خبرونه کې به نن تاسو ته په دغه مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. د نړۍ د شلو زورورو اقتصادي هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه آنلاین غونډه کوي چې پکې د طالبانو د حکومت د راتګ سره په دې هیواد کې د اقتصادي او بشري بحران په اړه خبرې کیږي. بل خوا ته طالبان هم په نړیواله کچه د خپل حکومت د تسلیمولو یا په رسمیت د پیژندلو هڅې شروع کړي دي. د ملګری ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس د طالبانو غندنه کړې ده چې د هغه په قول د افغان میرمنو او جنکو سره کړې خپل لوزونه مات کړې دي. ګوټیرس خبریالانو ته وویل چې طالبان دي میرمنو سره خپل لوزونه او د انساني حقونو او د نړیوالو قوانینو د لاندې خپل ازمواري پوره کړي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پښتنو په اړه تازه بیان ته په سوشل میډیا سخت خبرګون ویل شوی او په ټویټر ټرند چلول شوی چې پښتون آر نات ټیررست، یعنی پښتانه ترهګر نه دي. په خبرونه کې به تاسو دا هم اوریدلی شئ او کتلی شئ چې د پیښور مطبوعاتي کلب مخې ته د بره اورګزو ماموزی قوم مشرانو سیمه کې د امن خراب وضعیت هدفي وجنو او کډوالو د ستونزو پر ضد احتجاجي پرله شروع کړی دی. او په دې خبرونه کې به تاسو ته د بلوچستان د شبیره بلوچ کیسه هم وړاندې کوو چې د قلعه سیف الله په علاقه کې ماشومانو ته کور په کور د پولیو ویکسین ورکوي. د خبرونې مهمه موضوعات تاسو واوریدل. د ډیوا خبری خبرونه کې موږ سره اوسئ.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن هرکلی وایم. د 12 اکتوبر دغه خبری خبرونه ده چې تاسو یې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه په ټلویزیون باندې، د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب، د ډیوا په ویب سایټ باندې نیخ پنیغه کتلی شئ او په ریډیو باندې نیخ پنیغه اوریدلی شئ. په خبرونه کې مهمه موضوعات خو تاسو واوریدل او وکتل چې سبي او لاول زو وس چې د نن د ورځې تر ټولو مهمه موضوع څه ده. په دې به موږ سره د ډیوا سړنکار جانګیر خټک سیب د سکایپ د لارې ملګری کیږي. او مهمه موضوع د نړۍ د شلو زورورو اقتصادي هیوادونو مشران چې نن د افغانستان په اړه آنلاین غونډه کوي، یعنی د جی 20 غونډه نن آنلاین کیږي. او په دې کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحران په اړه باندې به خبري کیږي او روانې دي. جانګیر خټک صاحب موږ سره ملګری شوی دی، په خیر راغلی جانګیر خټک صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه سمینا صاحب، تاسو کتون کوویدن کو ته ډیر سلام او احترام.
مهرباني خټک صاحب. او د جی 20 آنلاین غونډه روانه ده، تاسو به هم لیدلی کم مشران په دې کې لګیا دي وینا کوي او خصوصا د افغانستان موضوع باندې په دې حواله سره خبري کیږي. کلک شانتي تاسو زمونږ اوریدونکو کتونکو خبر کوي چې د افغانستان په سر باندې په دې وخت کې چې کل د کم حالات دي، کم مهمه موضوعات وچړلې شو خبري پیو شو وسپوري
ګورې تر اوسه پورې دا غونډه لکه تاسو ذکر وکړلو چې دا انټرنیټ د لارې دا ورچوال دا، او دې کې د نړۍ شل طاقتور ترین هیوادونه یا طاقتور ترین اقتصادونه پکې برخه اخلي. دې نه علاوه پکې ورلد بینک، آی ایم ایف مشران هم پکې برخه اخلي او د ملګرو ملتونو مشر سرمنشي هم پکې شامل دي. چې کم نور هیوادونه دي، آتے خو جی 20 شل هیوادونه دي، خو کم مهم دي امریکې او اروپای ټولر نه علاوه سعودی عرب، ترکی، قطر، هند یا هندوستان، دا هغه نور هیوادونه دي چې کم پکې شامل دي. روس او چین صدور پکې برخه نه اخلي. هغه خپل خارجه چارو وزیران راستولې دي او هغه به پدې کې خپل دریز مخه تا کوي. او د امریکې د طرف ولسمشر جو بایدن پکې برخه اخلي لګیا دي او هغه چې کم به نام کړي ده هغه کې هغه دا ترهګرۍ پر ضد چې کم هغه دي عملیات دي او چې کم اندېښنې دي افغانستان په خوره په حواله سره، نو هغه باندې هغه ټینګار کړی چې دلته د موږ ته پکار ده چې ډېر زیات نظر پر ساتو چې افغانستان کې ترهګرۍ او دل بیا مضبوط نشي. او دا چې هغه خلک چې کم افغانستان نه وتل غواړي هغه د پر محفوظه لار راوستل شي. دا روپۍ ټولنې د طرفه د چکل دا غونډه شروع شوله، اسې خو غي اعلان دینه اول کړه او پاګه چکل غونډه شروع شوله هغه وخت هم دا اعلان راغله چې هغه 200 ملیون یوروز چې کم په ډالرو کې 800 او 1 ملیون ډالر جوړیږي هغه افغانستان د پاره او د افغانستان سره په پوله تړلې هیوادونو د پاره امداد اعلان وکړلو. او دا پیسې به د افغانستان کې دنه چې کم د بشری مرستو د لپاره به استعمالېږي او چې کم افغانستان په پوله هوادونو دی هغل تکې سکیورټی د لپاره او چې کم کډوال راځي هغه امداد د لپاره دین اول روپی ټوله نه 300 ملیون ډالر امداد کړو چې هغه دواړه ملاو کینو دا تقریبا 1.6 ارب ډالر جوړیږي چې کم تر اوسه پورې روپی ټوله نه ورستا 100 بده کې تقریبا دا خپل یو میاشت کې دا د دومره پیسې اعلان کړی دی. بیا دلته کې خبرې په دغه موشولې او روان دیلا چې طالبانو منلو د لپاره کم کنډیشنز پکار دي د اروپای ټولنې چې کم اهم یو بل اړه دی هغه دادی چې کم پیسې چې هغه اعلان کړي د امداد دا به طالبانو حکومت ته نه ورکړل کیږي بلکې دا به نړیوال سازمانونه چې کم بشري مرستو کې کار کوي هغه په ذریعہ به د افغانستان کې لګولې کیږي.
خټک سي دلته کې تاسو خبره لک شانتي کټکو ما خدا خبره هم ذهن ته راځي چې دا امداد اعلان چې کیږي طالبانو حکومت طالبان چې کله واکې راغلن افغانستان ته امداد هم په دې وجه باندې بند کړی شو چې لته کې څه حکومت نه وو نو ګینه دا د طالبانو د تسلیمولو اړخ تاسو هلی زلی شروع شوی دی ول چې بل طرف ته طالبان هم په دې کوشش کې دي چې خپل حکومت نړیوال چې دی هغه د هغه حکومت ومنلی ومني یا د هغه واک ومني نو دغه پیسې لکه د هغه اړخته اشاره کوي چې طالبانو حکومت تسلیمې دی شي
نه زما نه دی خیال طالبانو حکومت تسلیمول یو سیاسي فیصله ده او دا د بشری مرستو فیصله ده دوه کې ډیر لوی فرق دی او دا دوه هوادونو د طرفه زکه تاسو غوړي دا امداد طالبانو حکومت ته نه ورکړل کیږي دا امداد براه راست افغانانو ته ورکړل کیږي د نړیوال بشري مرستو ادارو په ذریعہ هغه سازمانونو په ذریعہ چې کم دلته کې کار کوي هغه سازمانونو چې کم د ملګرو ملتونو برخه دي یا روپی ټوله نه برخه دي هغه به دې کې کار کوي او دا پیسې به هغه په ذریعہ تقسیمېږي د دې منلو په حواله تر اوسه پر فیصله نه ده شوی نن چې کوم خبره درې روانه دي په دوه کې د دې خبره امکان شته دي دا ضروری نه ده چې دې باندې فیصله وشي خو په دې امکان ضرور شته دي چې په دې باندې خبره ضرور کیږي چې آخر کم داسې شرایط کې دي شي چې کم نړیواله ټولنه یا چې کم د نړی دا شل ډیر طاقتور هوادونه دي دای به کم هغه شرطونه یک دي طالبان د لپاره رسمي توګه منلو د لپاره دا چې تر اوسه پورې امریکې او د غربي هوادونو یو دریز مخ ته راغله دي هغه دا وایي چې طالبان په کار ده چې هغه به مونږ به هغه په حواله تر فیصله د هغه په ګامونو په بنیاد باندې کو نه کې هغه په ژمنو په بنیاد باندې نو اوس قتل به دا غواړي چې دا اوس هغه یو بیان دي اوس قتل به دا غواړي چې کم نور جزئیات مخ ته راځي آیا دی غونډې په نتیجه کې داسې جزئیات مخ ته راځي هم کنه او که راځي نو هغه به سوي ځکه چې الته کې تر اوسه پورې سه هوادونو کې بیا چې کم د افغانستان پیسې بند پرتی دي په دې حواله سره هم امکان دی چې په دې باندې به خبرې ترې کیږي ځکه چې افغانستان تقریبا 9.5 ارب ډالر او نویات پیسې بهر پرتی دي چې کم کې 1 ارب ډالر په امریکا کې بانکونو کې پرتی دي امریکې پیسې بند کړې دي آی ایم ایف او ورلد بانک چې کم دا لوی نړیوالې پیسو والے ادارې دي هغه هم پیسې بند کړې دي نو دا اټولې فیصلې به په دې باندې کیږي چې آخر دغه چې دا اوس پر چکم امداد روان دي دا یو ډېر مهم ټکی دی چې نړۍ چې کم امداد کوي آ بشري مرستو امداد کوي دا وخت دا بشري مرستې دي چې کم ترکه امداد دی غټول بند دي چې کم کې دا روپی ټوله نه سمرا دا ډیولپمنت پروګرام یا چې سمرا دا ترکه کارونه په افغانستان کې کولو چې کله طالبان راغلل هغه ټوله پیسې بند شول هم د کشانته د ورلد بانک د طرفه هم ډیر غټه کچه باندې به پیسې راتله یوازې د افغانستان صحت نظام د پاره به ورلد بانک هر کال 600 ملیون ډالر به افغانستان ته ورکول هغه پیسې هم نو هغه د بچنه چې کم ال تک یو ویره جوړ شوې ده چې دلته کې ډیر لوی بشري ناورین مخ ته راتلی شي او ما ته ښکاری دا چې کومه فیصله کیږي تاسو غوړي دا بنیادی توګه باندې د انساني مرستو په حواله دي او بیا چې کم د طالبانو پر رسمي توګه منلو د هغه یعنی د افغانستان پیسې چې کم بهر منجمد پرته ده هغه خلاصولو او په امید توګه د طالبانو چې کم طریقې سره حکومت کوي لګیا دي هغه په حواله سره څه پالیسی کې دي شي هغه ته په دوخال مخه تراشي او په الحال لا انتظار وکړو چې څه ماخه تا اخر کې د پیغام یا بیان راځي.
او کلن شانتی خټک سپ تاسو د دې جواب هم راکړي چې د نړۍ د مشرانو یو شمیر تحفظات دي، خصوصا په افغانستان کې د خزو د انساني حقوقو په حواله سره. د افغانستان اقتصاد هم چې کوم ریپورتونه را روان دي، خلک د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. د خلکو هغه د بی طاقت چې کم دی، هغه ورستر بل کمیږي لګیا دی. هلته کې ګرانی هم ډیره زیاته شوې ده. د طالبان حکومت سره هم د ریپورتونه دي چې پیسې ورسره نشته دي، ولی چې ټول فندونه ټول امداد چې کم وو، هغه د هغه په واقع دراتلو نه پس د نړیوالو ملکونو لخوا بند کړی شوی دی. د جی 20 غونډه کې روس او چین شامل نه دي، نو کسه فیصله کیږي تاسو په خیال کې به هغه تر څومره حد پورې عمل کې دراوستلو په صحیح طریقه باندې، چې روس هم چین هم په دې غونډه کې شامل نه دي، او بیا تحفظات هم دي، طالبان به هم دې ته راضی شي، او کنا چې هغه دغه د نړیوالو تحفظات راکم کی یا ختم کی، د دې غونډې سم مثبتې نتیجې تاسو ګورئ چې په آینده کې ډیر زر په افغانستان کې ښکار شي؟
ما دا ښکار چې ښکار کیږي به ځکه چې ګوري ملګرو ملتونو طرفه چې کم نن یو خبر راغلی دی چې په افغانستان کې دا وخت صرف 15% خلک داسې دي چې چا تر دومره روټه شته دي چې هغه په مړه ګډه خوړی شي، درې ټایمه مړه ګډه باندې روټه خوړی، دومره بد حال دی. نو په دو حالاتو کې چې کم دا طالبانو سره اړیکې دي، د هغې منل دي، هغه یو بیل خبره ده. دې طرف ته پرون د انټونیو ګوتریز چې کم د ملګرو ملتونو مشر منشي دی، د هغه یو ډیر مهم او ما په خیال لګوت غیر معمولی بیان دکړه دی چې هغه کې نه یوازې دا چې طالبانو هغه غندنه کړې ده چې د خپل لوزونه مات کړي په خصوصي توګه د ښځو حقوقو په حواله سره، اور تر دا هم چې د افغانستان اقتصاد بالکل پر راغورځېدو دی. دا میک اور بریک هغه دا لفظ استعمال کړو چې د طرف ته دا خبره روانه ده، یعنی دا بالکل تباہ کې دی شي دا چې کم اقتصاد دی. نو هغه چې د دې لپاره واحده تګلار ادا ده چې تاسو بشري مرستې زیاتې کوي، اولا، دویما د افغانستان په اقتصاد کې پیسې واچوي، اوس پیسې به څنګه اچوي چې تاسو یو هیواد حکومت نه مني، پیسې به چرته ناراضي. نو بیا انټونیو ګوتریز یو تجویز مخې ته راوسته دی، او ممکنه توګه باندې کېدی شي په دې باندې هم سبا سوشي نن په دې جی 20 غونډه کې چې دا یو ٹرسٹ فنڈز دے جوړ کړی شي. ٹرسٹ فنڈز یو داسې فنڈ جوړیږي چې کم یو بهر دے کې چور شي، یو ملک د پاره هغه پیسې ته کې خودلی شي، یو امانت په توګه باندې، او بیا هغه هیواد کې براه راست استعمالیږي. نو ما ته ښکاری دا چې طالبانو باندې به فشار نه کمیږي، ځکه چې دا امداد براه راست هغه ته نه ملایويږي. اور تر دا چې تاسو د روس او د چین ذکر وکړلو، هغه خارجه چارو وزیران شته دي، دې کې شک نشته دی چې چین او روس ته امریکې او د نور غربي هیوادونو سره افغانستان په حواله ډېر کافي اختلاف لري. ډېرو ځینو کو په یو پانه دي، په چې کله د امداد او د پیسو خبره راشي، دا دوه هیوادونه هغه دي چې کم دا غوښتنه کوي چې افغانستان پیسې د خلاص کړل شي. نو دا ډېره مهمه خبره ده، او را روان ورځو کې پته لګي چې دی اوس مخکې څخه د خال مخې ته راځي.
ډېره مننه جانګیر خټک صاحب د وخت را کولو.
ډېره مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. او اوس هم د افغانستان په حواله سره یو بل رپورت د ملګری ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس د طالبانو غندنه کړې ده چې د هغه په وینا د افغان میرمنو او جنکو سره کړې خپل لوزونه مات کړې دي. په افغانستان کې هم مشت بشري حقوقو د پاره کارکونکو او میرمنې اندېښمنې دي کچري طالبانو حکومت د دوی حقوقونه خوندي نه کړل، او دوی ته د آزاد ژوند کولو، معاش ګټلو، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د برخه ستلو د پاره زمينه برابرې نکړي، نو ژوند به نور هم اغیزمن شي. په دې حواله سره تفصيلي رپورت د ډیوه خبريال عبدالرزاق تیار کړی.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د مرګرو ملتونو سرمنشي انټونیو اوګوټریس ویلي مرګرو ملتونو بعد افغان میرمنو د حقونو مسله د پامه نه غورځي او ادارې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. نوموړي زیاته کړې افغان میرمنو سره د لوزونو ماتېدل د هغې خوبونه ماتول دي. په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د افغانستان ځای خبريالې عائشه احمد ځای ویناوه په موجوده حالاتو کې د هواد میرمنې د بلکم وخت په پرتله زیات اغیزمن ژوند تیروي.
دغه میرمن سي په دفترونو کې دندې وي، په رسنیو کې دندې وي، او یې هم مدني فعالیتونه تر سره کول. د هغوی دغه کارونه په ټپه درېدلې دي او ټولې په کور ناستې دي. حتی تر دې چې میرمن سي اوس مهال خونجونې هم په افغانستان کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولای شي. د پوهنتونونو انجونې چې دي هغه هم په کور ناستې دي. البته دولتي پوهنتونونو د هغوی سرنوشت هم معلوم نه ده. نو زموږ غوښتنه هم همدغه ده، له نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې د افغانستان په اسلامي اماراتو دي دغه فشار راوړل شي تر څو د میرمنو حقونه ورکړي.
افغان طالبانو د اګست په 15مه د کابل واک تر لاسه کړو او په 1 ستمبر یې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړو. د طالبانو لنډمهاله کابینه کې میرمنې نمائندګي نه لري چې نړیواله ټولنه یې غندنه کوي. د طالبانو حکومت د 13 ستمبر نه د منځنۍ درجه هلکانو ته سکول ته د ورتګ اجازه ورکړي، خو د یادې درجه جنۍ سکولونو ته د ورتلو نه منع کړی دي. په کابل کې میشت د بشر حقوقو فعال میرویس عمر خیل وای کچره میرمنو ته خپل اساسي او بنیادی حقونه تر لاسه نشول نو دا به د افغانستان د ټولنې په مجموعي ژوند او اقتصاد نور هم خراب اثر پرې باسي.
ښکاره خبره ده چې کله افغان میرمنې د خپل حقوقو څخه بې برخې شي نو دوی به ونه شي کولای چې په دولتداري کې دوی ونډه تر سره کړي، خپل ونډه ولري، او دا ممکن طالبان او حکومت باندې هم د نړیوال ټولنې د زیات فشار د جوړېدو سبب هم همدغه شي، ځکه هغوی په همدې تاکید کوي چې افغان میرمنې باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه میرمنې چې دوی د خپل کورنیو، د خپل اولادونو، د خپل بچیانو د حلال نفقې د پیدا کولو لپاره دوی کار کولو په دولتي اداراتو کې، همداسې د خصوصي سکتور په برخه کې، هغوی که بې برخې شي نو دا د دوی په ژوند باندې مستقیما منفي اثرات غورځولی شي.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته افغان میرمنو په کابل او نورو ښارونو کې د خپلو حقونو خوندي کولو لپاره مظاهرې هم کړې دي. افغان طالبانو ژمنه کړې چې د بشري حقونو ساتنه وکړي او ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق او اجازه وي، چې په دې توګه د طالبانو حکومت وکړي شي د نړیوالې ورورولۍ برخه وګرځي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د ډیوا سره اوسې د ډیوا کتونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوا د ټلویزیون په خبري خبرونه کې زه سمینا استن یو ځل بیا هرکلی وایم او مونږ تاسو ته په دې وخت کې د افغانستان سره تړلې د افغانستان د موجوده حالاتو سره تړلې په موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. یو بل رپورټ چې د هميرا نوروزی د قصې په حواله سره ده، د افغانستان د لشکرګاه سیمه هميرا نوروزی چې یو لایبرری یا کتابتون جوړ کړی وو او هغه چلولو تم لري د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته بند شوی لایبرری به بیا د لوستونکو لپاره آزاد شي. د اسوسییټډ پریس خبری ادارې په دې اړه رپورت درته د ډیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کړي.
دا د اگست میاشتې د 13 نیټه په غرمې وخت وو او خبر خپور شو چې طالبان هلمند ته ورننوتل. دغه وخت د وشت کلنې هميرا نوروزی خپل کتابخانه یا لایبرری بند کړه او پورته لاړه، خو په بل سهار چې دا د خپل روز سره واپس ورغله کتابونه یې تس نس پراته وو. ځینې کتابونه یې خراب شوي وو او د لایبرری شیشې یې ماتې شوي وې.
په کوم ورځ چې زما لایبرری تباه کړل شوه زه د هغې ورځې خپل حال نشم ښودلی، خو ډیر بد حال مې وو. ما هغه وخت هم تشویش لرلو او اوس هم فکرمنده یم چې زه به بیا دا کار شروع کړم. ما ته به د دې لایبرری د چلولو اجازه راکړل شي او کنه، زه په دې اړه ډیره فکرمند یم.
عمیره نوروزی د لشکرګاه په یو مقامی هسپتال کې نرس وا او د خپل تنخواه نه یې 8000 افغانۍ جمع کړې دي. د پدې پیسو د 800 نه زیات کتابونه واخستل او په دې لابراتوار کې د خزو د مسایلو، ماشومانو او دغه سید اسلامي او نورو عصري علومو کتابونه پراته وو. د په وختو او دری ژبه کې وو.
د کلارې یو د سمو حالاتو په مقابله کې دا وخت ټولنې ته زموږ ډیر ضرورت دی. دا وخت چې جنکو باندې د اسکولونو دروازې بندې کړل شوې دي، دوی ته د کتاب ورکولو ډیر ضرورت دی چې دوی په کور کې کتاب ولولي.
د کتابخانې یا لابراتوار د خرچو لپاره به د کتاب وړونکو نه د هفته په سر 10 افغانۍ فیس اخستلو. همرا نوروزی د شیا ټولنه نه ده. د طالبانو د واک اختیار ترلاسه کولو وروسته په هیواد کې د ښځو په اړه یو غیر یقیني صورتحال رامخته شوی دی او د راپېښو خطرو او مشکل حالات باوجود همرا نوروزی وای دا به د هیواد نه بهر نه وزي.
دا به ډیر ښه کار وشي که طالبانو زه د ښځو کتابخانه یا لایبرری بیا جوړولو ته پرېښودلم، ځکه ښځو ته د دې ضرورت دی. داسې لایبرری یا دکان ته ښځې نشي تللی چېرته چې سړی ډیر وي.
لشکرګاه کې یوازینی لایبرری د هلمند د مطبوعاتو او اطلاعاتو د وزارت لاندې کار پیل کړی چېرته چې یوازې سړی ورځي.
دلته زموږ فعالیت چې دی هغه ډیر ښه روان دی. ات مشکل نسته د عام خلکو د پاره، د طالبانو د پاره، د علماي کرام د پاره او د جرنالستان د پاره ات مشکل نسته چې راسه دل تخپل مطالعه په دې مکتبي کې وکړي.
د هلمند د مطبوعاتو او اطلاعاتو د وزارت مشر مولوي حمد الله مدثر وای هر څوک کولی شي لایبرری ته ورشي، خو د خزو د ورتګ په اړه یې د سوالو ډډه وکړه. په افغانستان کې د طالبانو د واک اختیار ترلاسه کولو وروسته د جنکو د تعلیم او روزګار په اړه نړۍ او خپل افغانان ډېرې اندېښنې لري او یره لري چې د پخوا په شان طالبان به یو وار بیا په ښځو باندې د تعلیم او روزګار دروازې بندې کړي. خو طالبان وایي دوی یو خپل تګلاره لري او د پخوا په شان په ښځو به دا بندیزونه نه لګوي، خو د دوی لپاره به حالات د شریعت په رڼا کې برابر وي. خو نړیواله ټولنه بیا تور لګوي طالبان په ډیرو خپلو ژمنو عمل نه کوي او ځکه د طالبانو سره د کار کولو لپاره به دوی انتظار کوي چې طالبان د ښځو او د عامو خلکو د بشري حقونو د یقیني کولو او د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حق داریم.
زمانوم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین يم.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ته غوکی په ټلویزیون باندې د ډیوا په فیسبوک، ویب سایټ، یوټیوب باندې نیخ بنېغه کتلې هم شی او په ریډیو باندې اوریدې هم شی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دوه ورځې وړاندې مطبوعاتي ادارې میډل ایسټ آی سره په مرکه کې ویلی وو د ډیورنډ د اړخته پښتانه د پولې د پوری غاړې پښتنو سره پوره خواخوږي لري، د مذهب له وجنه بلکې د پښتونولۍ او د قومیت په بنیاد، او کومه چې ډیره کلکه ده او چې کله مونږ یعنی پاکستان د امریکا اتحادی جوړ شو نو دوی زمونږ مخالفه شو او دوی مونږ ته د امریکا ملګری ویل او د پاکستان پر ریاست بریدونه شروع کړل. د وزیر اعظم د دغه بیان غندنه کې د پښتونخوا ځینې سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو غړو د پیښور پریس کلب بهر یو احتجاجي غونډه جوړه کړې وه. د ډیوا خبریال مدثر شاه په تفصیلي ریپورت راکړي.
ډیوا قدرمنو کتونکو، دا وخت مونږ د پیښور پریس کلب بهر موجود یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، دوه ورځې وړاندې د ملک وزیر اعظم عمران خان یوې مطبوعاتي ادارې میډل ایسټ آی ته یو مرکه ورکړې وه. پای کې وزیر اعظم نورم ډیره خبرې کړې وي خو پای کې د پښتنو متعلق څه خبرې کړې دي دلته کې د اغه امریکای خلاف د مزدور کسان پارټۍ فعالینو یو احتجاجي غونډه را جوړه کړې ده چې پکې د مدني ټولنو غړي او نور سیاسي ګوندونو فعالین پکې هم موجود دي د دغه ګوند د صوبایي صدر شکیل وحیدالا خان سره دا وخت ولاړ دی سره خبرې کوم
ډیر مننه بنیادی خبره ده چې په دې یو میاشت کې د دې ریاست وزیر اعظم چې زموږ انسان دی هغه درې ځله مسلسل د پښتنو تذلیل وکړ او دا پرون چې کوم د سټېټمنټ ورکړی چې بالکل پښتنې نړۍ ته چې کوم نه غا دهشتګرد په شکل کې روان دي کړ او په خپل پی سلطاني گواچو چې د دې ملک د د ووټران یا د دې صوبې چې د دوزل په حکومت کې راوسته دغه احسان بدنن پښتنو له پدې ورکی چې دوی دهشتګرد نړۍ ته چې کوم نه غا ډیکلیئر کړل بنیادی خبره دا سره چې تکر چې ستا د ملک یو زموږ کس چې کوم دغه نړۍ ته ستاره پر سلطاني گواشي نو ته بیره چانه فکر کوي د دې سټېټمنټ غټ نقصان چې کوم نینو د دې چې کوم پښتانه دوی دم دي خو په نړۍ کې چې سونه پښتانه د روزګار په نیت باندې اتکین د رغوی لپاره مستقلی او پیغور جوړ شو د دینه بعد بغوی ته چې کوم مشکلات راځي نو زمونږ پرایم منسٹر سلیکټډ چې کوم نینو هغه دې خبره اندازه نه راکړي زمونږ خو یو مطالبه ده چې پرایم منسٹر دې فورن پر خپل الفاظ باندې د پښتون قوم نه چې کوم نینو هغه ته معافي وغواړي او نور دې چې کوم دې اخلاقی تور باندې په دې سو کې باندې د ناس دې اخلاقی جواز روک کړی دی
قدرمنو قاتون کو دلته کې را سره د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یو فعال ډاکټر مشتاق صاحب هم ولاړ دی راځي چې د دې سره خبرې کوو ډاکټر صاحب څنګه ګوري تاسو د وزیر اعظم دې خبرې ته ځکه چې دا دریم څلورم ځل دی چې وزیر اعظم تقریبا هم دغه شان خبره کوي
زمونږ د پښتنو د تاریخ کومګ وګورو نو د تیرو سلويختو کالونو دی وطن کې د مذهب په نوم باندې او د جهاد په نوم باندې چې کوم جنگ راغله دی قدارې چې پښتونو دشمن یعنی پختون دنیا ته دهشتګرد معرفي کول پختونو ترهګر معرفي کول پختون چې دی هغه د تمدن او د خوشاله ژوند خلاف معرفي کول دی مونږه ته ډیر وی نقصان راکړی دی او هغه نقصان په دې شکل کې دی چې نن هم زمونږ دلته روزګار تباه دی زمونږ تعلیم تباه دی زمونږ امن تباه دی چرته طالب په خودکوش وجلی دا د کم پرېس کلب مخې ته جناز شو دا پرېس کلب اوم دغه د ماکوخ کار شوی دی دلته زمونږ یو کوسره د ماکوخ کار شوی نو مونږ بیا دوباره دغه شانتي دهشتګردی راوتل او د ملک یو زموار سره دغه شانتي خبره کول او پښتانه چې د دهشتګردی تلم سوال یا دهشتګرد معرفي کول دا زمونږ چې د برداشت نه وتی دا احتجاج چې چرته هم کیږي پی ٹی ایم په دې کې په سر کې ولاړی او مونږ به دا تر هغه وخت جاری ساتو تر څو پورې د پښتون پروفایل بند شوی نه او ختم کړی شوی نه ډیره مننه
ډاکټر صاحب مننه قدرمنو کتونکو په ټولنیزو رسنو باندې هم د وزیر اعظم عمران خان دغه بیان په ضد باندې مختلف خلک لګیا دي هغه په د غم او د غصې سرګندګونه کوي او مختلف سیاسي ګوندونه چې دلته کې کم دي هغه دې تبد ګوري خو د دې احتجاج پوري چې موږ سمرو قتل د وزیر اعظم لخوا یا د وفاقي حکومت لخوا کم داسې بیان د دغه نه راغلی سپیناوي چې هغه په چې پکې وویل شي چې وزیر اعظم ولې دا خبره کړې و د همکار هاشم علي سره متاثر شاه وایس اف امریکا دیوا په خبره
هم د پیښور پریس کلب یا مطبوعاتي کلب مخې ته د بره اورګزی ماموزی قوم مشرانو په سیمه کې د امن خراب وضعیت هدفي وجنو او د کډوالو د ستونزو پر ضد احتجاجي پرله شروع کړی دی په احتجاج ناست مشران غوښتنه کوي چې سیمه کې د دوامدار امن لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د ترقی نه لری پاتې کړی شوی ماموزی سیمه د پرمختګ او د کډوالو د بیا ودانۍ لپاره د چټک ګامونه پورته کړی شي د موضوع باندې تفصيلي ريپورت د ډيوه خبريال عثمان خان راکړي
د پیښور مطبوعاتو کلب مخې ته په احتجاجي پرلتناز د بر او رغزو مشران وای په ماموزو سیمه کې د هدفي وجنو لړۍ دوام لري خو اوس پوری سیمه کې د تلپاتي امن د پاره ګامونه پورته نکړي شو ډیو سره خبرو کې د احتجاج او ګډونوال سید خان او رغزي ویل په لند موده کې د ماموزو په سیمه کې 12 کسان د هدفي وجنو ښکار شو خو دغه پیښو کې ککړ یو ملزم اوس پوری نه دی نیول شوی
7 مهینو کې 10 11 ټارګټ کلینګ شو چې هغه نامعلوم افراد دي حکومت نه انټيليجنس ادارونو موږ دا غوښتنه کوو چې دا نه معلوم افراد ولې اخر نه معلومیږي که معلوم دي راوړه اف آی آر فیو کا د د افسیار نه بعد الته کسر په افسیار کیږي د خلکو پر روزګار باندې کیږي
د احتجاج ګډونوالو د مرکزی او صوبایي حکومتونو پر ضد ناری وخلی او ویلی دی بره او رگزای په هر دور کې حکومت د پرمختګ نه لري ساتلی. د احتجاجي پرلت یو بل ګډونوال او د اورگزو ضلعي د عوامي نیشنل پارټۍ صدر مثل خان اورگزي په واکمنو غږ وکړو چې ما موضوع ته د هیواد د نورو برخو په سیر ترقی ورکړل شي.
زمونږ ژوند پر ریس کې دی، زمونږ د بچو مستقبل پر ریس کې دی، خو نه د امن حواله سره، نه ترقیتی کارونو حواله سره، او نه هلته کې کوم زمونږ کورونه مارکیټونه ړنګ شوي دي. دغو د بیا جوړولو دپاره، ریهبیلیټیشن دپاره څه اقدامات شته؟ نو مونږ نن راغلي یو، مونږ د حکومت نه د ستاسو په توسط سره دا مطالبه کوو چې مونږ دا خلک او دا قبایل هغه انتهایی اقدام ته مجبوره وا. زمونږ څه کم جایز ډیمانډ دي، څه کم د لاهور، اسلام آباد او په کراچۍ کې خلکو ته ورکړي دي، زما حق دی زپه کې سلیم دا به ترکه.
د ماموزی کام د جرګې غړی بلال اورگزی وای د سیمې اتیا فیصدی خلک اوس هم د ملک بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کولو مجبور دي، ولی حکومت د هغوی عبادتکاری دپاره اوس پوری کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. صوبائی حکومت بیڑنی حالاتو کی مرستندو ادارہ پی ڈی ایم اے ویان احسان داوڑ وائی دوی سر پریکارد دا اورگزو یو هم رجسٹرڈ کڈوال نشتا. دیوائی دا پی ڈی ایم اے سر چې دا کڈوال سمر کیمپونه دی سیوا دا بکخیل نا ټول بند کړی شوی دی، او دا محال صرف دا شمالی وزیرستان سا دا پاس 15,000 او دا خیبر زلی یو لسوا سوار لس کڈوال پاتی دی. دین علاوه نور ټول کڈوال بیر تخپل سیمو تا واپس کړی شوی دی. دا احتجاجی پر لد ګډونوالو دړک ورکړي چې تر سو پوری ټولی غوښتنې پوره شوي نه وي نو احتجاج به دوام لري، او اخیره کې بعد اسلام آباد دی چوک په لور حرکت کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. په 1999 کې په نننې ورځ یعنی د اکتوبر په 12 نیټه باندې هغه وخت د پاکستان د فوز مشر جنرال پرویز مشرف د ملک په تاریخ کې په دریم ځل کودتا وکړه، او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف حکومت یې نسکور کړو. د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې نظر ساتونکو سیډونکو وایي په ملکي پر لپسې د فوز د حکومتونو د لاسه جمهوریت ته نقصان رسیدلی دی، خو د دې باوجود هم په سیاسي چارو کې د فوز لاسوهنه او مداخلت نه ده کم شوه. د دې خبريال ریاض حسین په تفصيلي ریپورت راکړي.
سیاسی پوهان وایي د پاکستان د جوړیدو وروسته د پوځ لخوا په جمهوریت حکومتونو او ادارو کې لاسوهنه کیږي او په مختلفو وختونو کې پوځي حکومتونو د پاکستان د نننه یوازې جمهوریت ته نقصان رسولې دي بلکې په معاشي توګه هم د پاکستان په ستونزو کې اضافه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي او د سپریم کورټ وکیل سلیم خان ایډوکیټ وایي د پاکستان عسکري قوتونه د لومبه ورځې په سیاست کې ملوث پاتې شوې دي او لاسوهنه کوي. وی وخت په وخت جمهوریت حکومتونه مات کړی شوی چې لوجه جمهوریت او جمهوریت قدرونو ته په غټه کچه نقصان رسول شوی دی. سلیم خان ایډوکیټ وایي بنگلاديش چې د پاکستان برخه و د جدا کېدو وروسته په معاشي توګه د پاکستان نه وړاندې هواد دی، تر دې چې د افریقایي هوادونو نه هم پاکستان په معاشي توګه رسټ پاتې دی. په کال 2013 کې په پاکستان کې عام ټولټاکنې شوې دي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د 13 کالو راهسې په واک کې دي، خو مخالفه سیاسي ګوندونه دا تورونه لګوي چې د پوځي ځواکونو په مرسته دغه حکومت راغلي دي. خو د پاکستان پوځ د میډیا څنګه وخت په وخت د دې څخه انکار کوي. سیاسي کارکونکي او پخواني د کسان تحریک غړي نظیف لالاوایي د پوځي حکومتونو له وجې په پاکستان کې فرقي تشدد ته دوام ملاو شوی، سیاسي حکومتونه لنګ شوی او په ملکی کچا په بډو رشوتونو کې هم اضافه شوې ده. د پاکستان پارلیمان په 2013 کې اتلسم آئینی ترمیم منظور کړی دی چې پکې پراتونکو وخت کې د پوځي حکومتونو مخه نیول شوې ده. په ترمیم کې ویل شوې دي چې د کال 1903 او یایم آئین ماتول او معطل کول د ملک سره غداری ګڼل شي. په خواني پوځي جرنیل پرویز مشرف ته خصوصي عدالت د پانسي سزا هم ورکړې ده، خو هغه دا وخت د پاکستان بهر جون کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پاکستان کې د استخباراتي ادارې ISI د نوې مشر د ټاکلو اعلامیه وسو پوره حکومت په رسمي توګه نه د خبره کړې. د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څنګه ISPR د اکتوبر په شپږمه نیټه په یو اعلامیه کې د ISI مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د تبادلې او هغه د پیښور د کور کمانډر د جوړیدو اعلان کړی وو، خو لا هم د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده جاری کړې. د ډیوا خبريال پیر ولایت شاه مونږ سره د اسکایپ د لارې ملګری دی او هغه نبا په دې باندې نور تفصیل خلو. په خیر راغلی پیر ولایت شاه صاحب.
ډیر مننه تاسو جی.
پیر ولایت شاه صاحب، وسه پوری د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا اعلامیه ولې نه دا جاری شوی په دې حق له؟
بالکل جی، دا سپیناوی چې د نن د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودھری وو تقریبا یوو نه پس او یوو نه په دې اسلام آباد کې په دې معاملې باندې ډېرې افغانې وي، ډېرې ګمګوسې وي. خو نن هغه یو خبري کانفرنس ته وینا کړې ده، هغه دا ویلي دي چې دغه کوم عمل شوی وي، دا لاندې جاری شوی وه چې جنرل فیض حمید په ځای به جنرل نوید انجم نوی ڈی جی آئی ایس آئی وي، نو دې کې قانوني طریقه کار نو خپل کړی شوی. او فواد چودھری وویل چې بیګا د شپې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د فوز سر لخر ترمنځ ملاقات شوی دی، او هغې نه بعد دا فیصله شوې ده چې اوس به د نوي ڈی جی آئی ایس آئی تقرری به کیږي، خو د دې لپاره به چې کوم قانوني طریقه کار دی، یعنی دا چې آرمی چیف به اول نمونه را لېږي وزیر اعظم ته، بیا به وزیر اعظم په هغې کې د یو نوم منظوري ورکوي، د هغې نه بعد به د دې منظوري ورکول کیږي. فواد چودھری وویل چې اوس به دا طریقه کار خپلول شي، ځکه چې هغه طریقه کار کې قانوني چې کوم ضابطې دي هغه نه به خپلې کړې شوې. بل فواد چودھری دا وویل، دا دعوه وکړه چې د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج د سرلخکر ترمنځ چې دی هیڅ قسمه اختلافات نشته دی دواړو ترمنځ یووالی دی حکومت د فوج عزت دی او فوج د حکومت عزت کی خو مهمه خبره دا ده چې دغه کوم تکروري یې د دوی ڈی جی آئی ایس آئی چې د فوج سرلخکر منظوري ورکړی وه یو هفته تیرېدو باوجود وزیر اعظم آفس نه په دې اړه نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی او نن بیا داسې د تحریک انصاف کوم چې بل کوم مرکزي لیډر دی آدر ډوګر څو شېبې وړاندې هغه دا دعوه هم کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان نن کابینې ته ویلي دي چې ما غوښتل چې جنرال فیض امین نو شپږ میاشتې نور د آی ایس آئی مشر پاتې شي د افغانستان د حالاتو په تناظر کې دا زما یو خواهش و چې هغه پاتې شي نو د پخلی هم امیر ډوګر کړی دی تحریک انصاف مرکزي رهنما دی چې د وزیر اعظم خوښه وه چې فیض امین دې په خپله څوکۍ پاتې شي خو بیا امیر ډوګر دا خبره کړې ده چې اوس به وزیر اعظم ته نمونه راځي او په هغه نمونه کې به هغه د یو نوې ڈی جی آئی ایس آئی منظوري ورکړي.
او دفاعي څېړنکاران څنګه ګوري؟ داسې رپورټونه هم دي چې لکه دا خبرونه را روان دي چې دا معامله یا دا حالات چې کم دي د وزیر اعظم د فوز د مشر ترمنځ اختلافات ښایي.
بالکل جی، هغه خبره کېده ده چې اختلافات شته دي او هغه پخلی په یو طریقه باندې نن څنګه چې ماړوان دی ویل د تحریک انصاف مرکزي غړی دی رقامي سمنه غړی دی عامر ډوګر هغه یو ټیم انټرویو کې ویلي دي چې وزیر اعظم نن کابینه کې دا خبره په جار وکړه چې ما غوښتل چې جنرال فیض امین په دې نشي شپږ میاشتې نور په خپلې څوکۍ باندې پاتې شي نو څېړونکي هم دغه خبره د مخکې نه کوله چې دا نوټیفیکیشن نه جاری کیږي باوجود د آی ایس پی آر د اعلامیې په دې کې اختلافات شته دي او دوی دا هم وایي چې
پیر ولایت شاسب تاسو ډیره مننه چې تاسو راغلی موږ لم په دې موضوع باندې تفصیل وړاندې کو تازه حالات وړاندې کړ موږ سره سي ګرانو کتونکو اوریدونکو لګ شیبکې یو ځل بیا راځو او تاسو ته په نورو مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ تلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاغی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی په ټلویزیون د دیوا په ویب سټ د دیوا په یوټیوب او د دیوا په فیسبوک باندې نیخ بنیغه لیدل هم شي. د ملګری ملتونو کډوالو ادارې د بلوچستان صوبایي حکومت د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ته 1500 خیمه او کروڑونو روپو د مرستې سامانونه د هغو کورونو د پاره ورکړې دي چې د اکتوبر په 8 نیټه باندې په زلزله کې هغه د زیانونو سره مخ شوي وو. د شمالي بلوچستان په هرنای او په نورو سیمو کې د چهارشنبه یا د اکتوبر په 8 نیټه باندې 15.1 درجه زلزله راغلی وو او پکې 200 کسان مړ شوي وو او د 2500 زیاتو خلکو ته مالی او نور ادغه شانتي زیانونه هم اوریدلې وو. د دې خبريال حمید سمسور په تفصيلي ريپورت راکړي.
د هرنایي د زلزلې زپلو سیمو ځای خلکو وی او ای ډیوا ته وویل چې دوی د عالی کمشنرۍ ستاینه کوي او دوی ته د خیمو پر ځای باندې شلټر ورکول شي چې له باران او له یخ څخه وژغوري.
زه سید نور محمد شاه د هرنایي زموږ علاقه بارانی ده، هوا لري، زموږ علاقه یخ ده او د غره د ډبرنه ده او دا یو نیم سه د درې نیم سه کسان څخه کم زخمیان څخه پاغه کې تقریبا مړي ده تر 15 ورسېدل. د بقایا هم راځمري ولی کمرې ستنه مکمل زما کوم مال ده په مال جلال آباد کې پروت يم دا تقریبا قدرته وایم 5% به وی اغم د قابل نه د نور مکمله مندم ده سلټرونه را جوړ کی زموږ بزوند کې سم سي
مانم عجب خان ترين زما تعلق د هرنای کلی سزو څخه دی زموږ دا ټیم چې کم زلزله زیدګان زموږ پر هرنای باندې مسلط سو پدی کی زموږ ډیر سخت نقصانونه وصولو کی یو د سکور نسته چې اغاز موږ درایش قابل سي چې یم موږ پاغه کی سر سنبال کو دا ټیم چې دی د غرسنی هلاکی دی پدی کی ډیر سخت توفانی هوا وی او یخنی زیاته ده کی او موږ ته سټران را جوړ کی
دا یونین کونسل نسکی گشین سملک زفر دا این ایچ سی آر ډیر مشهور ما چې دا ټینټونه زلزله زدګانو ته د هرنایی په هوناک زلزله کې د گشین او د نسکی ډیر نړاندې سوي دي ډیر خلک زغل سوي دي اهل علاقہ کلی اسمان تله ناسته ده سخت پریشان حاله ده
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ آر په بلوچستان کې د کډوالو سره سره د هغو ځای خلکو د پروژو هم مرسته کوي چې د کډوالو له کوربتو زخه د ټولنې ستونزې زیات سوي وي او دغه اداره هم په بیلابیلو پروژو باندې لکه تعلیم روغتیا د ځای خلکو چې کډواله په ګډه باندې کاروي د اکتوبر پر 1 منټه باندې د بلوچستان د ارنای په سیمه کې د زلزلې له سبب زخه وشلو ته نږدې کسان وژل سوي دي او دغه ډول تر 2.5 زیات ته پیان سوي هم دي د زلزلې له سبب د ارنای او په شاو خاصمو کې یو شمیر خټین کورونه هم ډیر زیانمن سوي دي چې اوس له زلزلې وروسته کښنی کښنی ټکانونه را روان دي د خونو د کچا دیولو سوستي نور هم زیات کړی دي ځای خلک وی چې دوی د ویرې له سبب زخه دغه کوټو ته دننه نسی ورتللای او په زمي کې نسی کارولای دوی ویره لري چې د زلزلې ټکانونه بیرته را نسی او خدای مکه چې دوی تر لاندې نسی د بلوچستان صوبایي حکومت هم ویلي دي چې دوی بل زلزلې زپول خلګو سره مرستي کوي صوبایي حکومت تر اوسه پوري په دغه سیمه کې د بیا رغونې لپاره شمیر راټولوي حمید سمسور وی وی دیوا کوټه
د بلوچستان د 25 کالو او د سلورو ماشومان مور شبیرا بلوچ کلا سیفولا په علاقه کې ماشومان ته د پولیو ویکسین ورکړي په دې موضوع باندې به تاسو ته تفصیلی ریپورت وړاندې کوو خو وزو د بلوچستان هرنایی بخنه غواړم وزو د بلوچستان اړخته او بلوچستان کې د وزیر اعلی خپل جماعت خړو چې د وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد کم قرارداد وړاندې کړی دی په دې حواله سره د ډیوا خبریال حفیظ شیرانی موږ سره ملګری شوی دی هغه نه بعد تفصیل اخلو په خیر راغلی حفیظ شیرانی
په خیرونه
شیرانی صاحب د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خپل سیاسي ملګرو د هغه پر ضد د بې باوري تحریک اسمبلی کې جمع کړي دي ولې څه وجوهات ښکاری دي
بلې په بلوچستان کې له تیرو څو میاسو راهیسې څخه سیاسي حالت شنه دي دلته یوازې د اپوزیشن ګوندونو او د بلوچستان د حکومتي ګوندونو ترمنځ نه بلکې د حکومتي منځ د حکومتي چکم جماعت ته د بلوچستان عوامي ګوند د باب په نامه چې دغه خپل غړي هم د بلوچستان له وزیر اعلی سره په مخالفت کې پر داګه اوس میدان ته راوتل او تیر ورځ دوی د بلوچستان د یالتی اسمبلی په سیکرټریټ کې د تحریک عدم اعتماد یا د بی باوري د تحریک قرارداد وړاندې کړ او دغه غوښتنه وکړه چې په روان اجلاس کې به دوی دغه تحریک عدم اعتماد وړاندې کوي او پر وزیر اعلی به د بی باوري رائے ورکول کیږي دا ل تیرو څو میاسو راهیسي دغه سیاسي کړکی چې د وځه زیاته سوي ده د اپوزیشن ګوندونو خو چې کله د بلوچستان د بجټ 2022 وړاندې سو نو د اپوزیشن ګوندونو چې کوم د یالتی اسمبلی غړي دي هغوی دا تورونه پوری کول چې د بلوچستان اوسنۍ حکومت چې مشر یې جام کمال دی او د بلوچستان وزیر اعلی دی چې د هغه د ګوند له لوري او د حکومت له لوري د اپوزیشن وغړو ته فندونه نه جوړ کول سوي د دوی په سیاسي حلقو کې مداخلت کیږي او هم دغه سې دوی داول چې اولسي چې کوم دوی سکیمونه په دغه بجټ کې شول غوښته حکومت هغه په بجټ کې نه دی چولې خو حکومتي غړو او بل خصوص وزیر اعلی بلوچستان جام کمال د اپوزیشن دغه تورونه ردوي او غوای چې وټولو حلقو ته برابر او دغه ځای خلکو چې کوم ضرورتونه دغه مطابق کې فندونه ورکړي دي داسې سکیمونه ورکړي دي او چې کوم حکومتي غړي دي هغه ته هم ډیر څور کړي دي خو د داتیرو څو ورځې وړاندې په دې کې شاوخه یو میاس وړاندې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعلی پر ضد هم عدم اعتماد بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د راوړلو لپاره دوی قرارداد وړاندې کړی و، خو پر هغه باندې عمل نه وسو، نه د حکومت لخوا څخه څه وسپه او نه هم د بلوچستان د ګورنر لخوا د دې وضاحت ورکړل سو چې دا اجلاس ولې نه راوښتل سو. د دې خو چې زموږ کمی کوم خلکو سره زموږ خبرې سوي دي یا چې کوم زموږ سورسز دي هغوی د دې خبرې غکړې دي چې حکومت نه غوښته چې پر دې قرارداد عمل درآمد وسی، ځکه د اپوزیشن قرارداد خو پاتې سو. خو تر ټولو مهم هغه دا وسو چې پارون د بلوچستان عوامي ګوند چې د وزیر اعلی خپل ګوند دی، د هغه څورلسو یادتي غړو او وزیران چې پکې شامل دي، هغوی د خپل ملګری جام کمال خان پر ضد باندې د بی باوري د تحریک دراوړلو لپاره په اسمبلی کې قرارداد پیش کړ او دغه داوا کړی دا چې دوی به وزیر اعلی بدلوي، ولی د دوی په خبره چې د بلوچستان اوسنۍ وزیر اعلی دی د ګنمل ملګری دی. جی
ډیر مننه حفیظ شیرانی صاحب،
مننه.
او وس ګورو د شبیره بلوچ قصه چې د 15 کالو ده، د سلورو ماشومان مور ده او د سخت ستونزو باوجود هم کور په کورزی په قیله سیف الله کې او ماشومان د پولیو د ناروغي نه بچ ساتلو لپاره هغوی ته ویکسین ورکړي. دغه قصه رفیع الله مندوخیل په یو ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
دا د څلورو ماشومانو مور ویکسینیټر شبیره بلوسته چې د خپلو ماشومانو د روزنې ترڅنګ د بلوچستان په کلاسې فلاسیم کې په روغتیا څنګه کې کار کوي. شبیره لاغه زرګونو روغتیاي کارکونکو یو د 4 ورځې لکوره وزي او په کلیوالو سیمو کې پیاده مزل کوي.
پولیو مشکو مطلب ویکسینیټر کار مشکو ویکسینم کو د کښنیان لپاره پریګننت شزي هغه د مشتي فاسيټي کې انجکشن ورلګو میټینګونه مشکو مطلب سکم مالک سکم مصر شزي مصر دغه یا سم خبر وکړو دغه په حواله کې موږ خپل به مالک کمیټي جوړ کو.
25 کلن شبیره وایي چې د پولیو د ویکسین کار ترڅنګ د خپل ماشومان روزنه د کشیدکاری کار او سلای ماشين کار کوي او د ضلع په کچه بستی سیمه کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکوي. خو وایي د کار ته ځکه غاړه یې چې ماشومان د ټول عمر له مازوري وساتي. روغتیاي کارکونکو شبیره بلوڅ وایي 4 سار کار ته تر تک لمخه د خپل ماشومان تیاری کوي او بیا ورسته د کلیوالو ماشومان د ویکسینیشن ترڅنګ امیدوار مېرمنو تم حفاظتي ټیکې یا انجکشن لګوي.
سار وختي شنو یار خپل منځ او د سنکو هغه بعد کښنه تلشتور تیارو سنشتور تیار کو هغه بعد کښنه سکول د پاره تیارو کښنه تیار کو روان کو هغه بعد مر خپل ځان تیار کو خپل ویکسین را واخو خپل ایر کولر را واخو بس هغه بعد مر روان سره خپل ایر سکم مر خپل ایر سره سل کار زرا سو دوفتی پاره کو خپل کوټ سرا سو بیا خپل کل سلای ماشين کاری کپله جوړو هغه جوړو کل د لاس کشیده کاری هغه کو.
شبیره غوښتنه کوي چې د کرایه په کور کې ژوند ګران دی که حکومت یو کور ورکړي ژوند به یو ساو د پولیو ویکسینیشن کار به نور هم ښه سي.
خامر غلی زیات سي سدا موږ مشکلات لږ حل سي. د کرایه مکانونه دي که یو کرایه مکان یو سرکاري مکان راکې مستپاره دغه ډیر سولو د زمرد لپاره.
دا کلاسی پلام رسیال ډی ایچ او ډاکټر تاج وایي تر اوسه په ضلع کې شاوخوا سل پولیو ضد کمپاینونه کړي، ځکه چې پاکستان په تیر بیا کلاسی فلال افغانستان سره پوله لري.
تقریبا موږ به دا ټیم تر سلو زیات کمپاینونه کړي د پولیو د روکتام په حواله باندې چې موږ کښنیان ته د پولیو کترې ورکو. اور پولیو چونکه دا یو عالمی بیماری ده اور په دې کې نور دنیا ګرد د دې بیماری څخه خلاص ده سوای پاکستان اور افغانستان، ولی د موږ په اپس کې مطلب دا استګراته کم زیاتی او درته بیا موږ دا کم سی ایریا ده هغه موږ په بارډر باندې سر پراته یو بذاته خود دا ما خپل اصل ځخ زیات کمپینو کې سواستله اور لمر سره په دې کې تقریبا د سی د 150 زخه د یو نیم سل زخه د 200 پورې مر سره ټیم کار کوي.
کلاسې فلاله کوټه د شاوخوا یو نیم سل کیلومتر په فاصله کې پرته سیمه ده. د پولیو کمپاین په وخت کې د نورو ماشومان تر څنګ افغان کډوال ماشومان هم ویکسین کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کلاسې فلاله.
داسی لکستا یا دنا پچپو دی بیا دستر کو سیلا بنا پختو دی
پختون خوا پڑی رسیمو کے ماشمان پولیو وحلی دی دا پولیو دا مخنیوی ویکسین بے ضرر دی تا تو تخواست کو چې دا دروغ په افواګانو کې مرغی خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړي او د ټولومري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړي.
د اپل کمپنی سره د تړل شوی نوم سټیو جابز د مړینې لس کاله وشو چې د سرطان د ناروغي له وجه د شپږ پنځوستو کالو په عمر کې مړ شوی وو. د هغه د ژوند په اړه کتابونه لیکل شوي دي، فلمونه جوړ شوي دي، خو د سټیو جابز نه پس د اپل کمپنی د نوم ساتلو او د راتلونکي په اړه کارپوهان سره نظر لري. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل منځ شهید راکړي.
سټیو جابز د سرطان ناروغي سره د مبارزې کلونه وروسته د کال 2011 اکتوبر په 15 نیټه مړ شو. هغه شپږ پنځوس کلن وو. هغه د کمپیوټر نړۍ کې دومره پیژندل شوی و لکه د نورو هنرونو مشهور ستوري. د هغه د ژوند په اړه کتابونه لیکل شوي او فلمونه جوړ شوي.
هغه د کمپنی ته یو ځانګړې څېره ورکړه. د هغه نوم د اپل سره یو ځای وتړل شو او البته اپل د نوې نړۍ سره وتړل شو او نړۍ یو نوی ډیجیټل ځای شو چې موږ پکې ژوند کوو، کوم چې د پخوانی ورځو په پرتله خورا توپیر لري.
په یو ښکلنې کې په کال 1980 یم کې جابز د خپل ملګری سټیو ووزنیاک سره اپل جوړ کړ. بیا هغه د خپل شخصي کمپیوټر نوی ماډل ماکنتاش جوړ کړ او خپل لومړی میلیون عاید یې وګټلو. په کال 1950 یم کې د ځینی شخصي شخړو لامل یې اپل کمپنی سره کار پریښود. هغه په کال 1996 یم کې بیرته دې کمپنی ته هغه وخت راستون شو چې نه خو ډیره مشهوره کمپنی وه او نه یې هم په مارکیټ کې ډیر پیرودونکي لرل. د خپل کار په لومړیو کې اپل خپل ځای بیرته ترلاسه کړ او څو کاله وروسته آیپاد، آیفون، ماک بوک، آی ماک او آی پاد کمپیوټری نړۍ بدل کړل.
د سټیو د مړینې وروسته هم د ټکنالوژۍ دغه لویې کمپنۍ په نړیوالو مارکیټونو کې ریکارډونه جوړ کړل. په کال 2013 کې اپل د نړۍ تر ټولو اوله کمپنۍ شوه چې په ټریلیون ډالر یې وګټل، کوم چې په کال 2006 کې دوه برابره شوه. دغه کمپنۍ د یو فون په ګډون وایرلس هیډفونز چې ایرپاډز نومیږي جوړ کړل.
کارپوهان وایي ټیم کوک باید په تیره لسیزه کې د دغې کمپنۍ بریا لپاره بشپړ کریډیټ واخلي، ځکه چې هغه د جابز لمړینې وروسته د اپل مشر شو.
دا ښکاره خبره ده چې سټیو جابز یو ښه لیدلوری درلود، خو کله چې هغه مړ شو کمپنۍ په داسې یو حالت کې وه چیرې چې دوی یو کس ته اړتیا لرله چې نه یوازې ښه لیدلوری ولري بلکې په عملي بڼه کار وکړي. نو زه فکر نه کوم چې ټیم کوک د اپل کمپنۍ د ژوند د دې مرحلې لپاره مناسب نه و. ټیم کوک تل له هغو خلکو چې د پردې شاته و، هغه اپل ته راځي خو تر پردې شاته پاتې کیږي.
مالی څېړونکي وایي چې د سټیو جابز میراث هم ورو ورو له منځه ځي او اپل کمپنۍ ته د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د یو فوق العاده کار کولو ضرورت دی.
خو زما په اند د دوی واده ډیره ورو ده. اپل ته پکار دی چې یو نوی چل زده کړي. ستونزه دا ده چې د دومره لویې کمپنۍ لپاره کوچنۍ لاسته راوړنې دومره فرق نه کوي. پکار دی چې یوه لویه لاسته راوړنه ولري او د بلیونونو ډالرو خرڅلاو ولري.
د رایټرز خبری ادارې د راپور لمخه د اپل راتلونکي لوی هدف د سیالي وړ خپلواک برېښنايي موټر جوړول دي، خو تر دې د مهیت څوک دا نه تاییدوي. البته د اپل برانډ باندې د خلکو باور او ورسره وفاداری لمخه دا امکان شته چې یو ورځ خلک د اپل موټر لپاره په کتار کې ولیدل شي. منازه شهید، دیوا، امریکا غاګ، واشنگتن ډي سي.
اپل آیفونی که اپل میک بوکی چې دا هر چا سره یې، نو دا به خامخا په ذهن کې راځي چې دا هر چا چا جوړ کړی دی او د اپل کمپنی نوم سره د سټیو جابز نوم به همیشه په ذهن کې راځي چې دا هم هغه تنو چې د دې کمپنی د دې نوي ټیکنالوژي په دنیا کې د دې نوي مخ پر شا هم د غتن الله سو هم دې سره د ډیوا د خبری خبرونه او وخت سره ترسيږي د اندغه نننې خبرونه تاسو د ډیوا په فیسبوک ویب سټ یوټیوب باندې هم بیا لیدلی شئ زه سمینا احسن د خپلو ټکنیکی اړخته همکارانو پروډوسر عابد حسین او انجینران مونږ سره پېټریک او روب د هغه ته ډیره مننه هم مې او د هغه سره تاسو نو اجازه ته اجازه هم غواړم د خیر رزي د دعا سره الله پامان.